قدرمنه کوونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګری څخه ګیله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیله په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګلی خدای هغه چانه کې چې د دې باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډېر تمه لري او هیله لري نو نه چې د یو چانه خفکیږي او اتمن خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کوي نو بیا خامخه زه خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي یا ما ته وایي چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي نو زه خامخه ګلی کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې رانغله نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډېر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم تا باید دسې کړی نه و خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه هغه ته ووایو چې له تا نه خفه یم که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخا د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه سي کول حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګلی کوي زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلی نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خفه کو
ګیله کوون کې ته دې ګیله توان څه ده
شکنجې روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه و د سي باید ویلې نه و د سي کار به کړی نه و یعنی فکر کولا اول به دا کار کړی نه و یو څوک چې یو کار کوي هغه پويږي چې کوم کار چې زه کوم خامخه زما مقابل طرف خفه کیږي نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګلی په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګلی ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو نه پسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بیتنایی د ملګری نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایو کې مؤثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي اساسیتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي نو مثلا زما د کورنۍ نه اول مانه ګيله کوي چې ول ماته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه لازم د سګنګ زګل یعنی ستړی شم او ستومانه شم ول نو یعنی زما مطلب د څه دی چې دوه طرفه باید درکې او درک کوي چې یو نفر شي موضوع اومخته ورسیږي نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي دا د کورنۍ نم شروع کیږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی ملګری مان همیشه خفای یا د انتظار لري مثلا په مجردی کې ما کول شو چې هغه ته زه وخت ورکم هغه سره ناستو پاستو کوم ولې وس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نشي کولای شي حل کړي نو
bale gili tumra de dostano mans ke fasile ziyate de deru nijde malgaro tar mans ke bil akhra gila de kine lamal ki gi
beza gila aw na dar kawal de muqabil luri da khwaqin che bada ghiza kai pe jond ke aw tolana ke malgiri sara yani fasile ziyate kama yani no zma pa nazar yow chok che gila kai tar had tawana pore chok te ba shat ne shi warta dalail makhki ki masalan agar ta sana gila کای چې ته ماست وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځيږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوې دغه مشکلات او دغه موضوعات به اسکیږي دې ته باید حل لار دې ته باید وخت ورکول شي دې ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا هم درک نه کوو به تر دا چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپل په کوم مواردو کې له خپل ملګرو نه له خپل کورنۍ نه دي ګیله کوي یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونکړي د ځان پاک لپاره ته په کوم مواردو کې تاسو ګیله دریږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چانه ګیله وکم یو بی توجهي چې مثلا کله نه کله مخکې کیږي هغه انسان د بی توجهي کیږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات راولړیږي مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره د څه شاو کې چې پوښتنه ونکي یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پریدي نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې راولړیږي نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغړې دی وای دا د دې وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په چیر اړیکې ګرمه وساتي خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غوړي چې لغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت د څه شوی د کنه چې هر څوک خپل ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګری دوستان ټول کې د چونې طبقو کې د ښه دلکان یو بل تر رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټساپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ ووي ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیڅ چا ته رسیدګي نشي کولی سخت ده ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتوان آرام کوي وخت نه لري د ژوند زده تا زمانه ټول ملګری ډېر خوشینه دی وی چې میریا ته نشي کولی مونږ ته مسیج نه کوي ته مونږ ته زنګ نه کوي زموږ پوښتنه نه کوي یا زموږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې او مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه وزم اووه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم لمونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسیج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسیج وکړي که نه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری در کو کې هغه سرداغي د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وو بولې هغه مشکلات در کې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوي شي خپل ځان پوي کې اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅ څوک د ګلې وخت نه پیدا کوي در کې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک در کو نه کې یو څوک د مشکلات اونو ویني او اور باندې زړه دونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کې
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خپل لن ګلانو دی ګیلا کوي.
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای رسیدګي نشم کولای، خدمان یو بل څوک هم دستدای کوي، ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، کاغه زلمی ده، کاغه جلکی ده، کاغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بله،
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم، باید نور ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه در کړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه در کړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګورو. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خودخواه شوی، همدې کې خواشینه کېږم، مثلا ګیلم نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه در کړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغی، یا مړي ژوندي ته رانغی. دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته ووایي چې په ملګرو کې داسې کس لری چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي، نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي. پسې داسې کوم څوک لری په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، یادېږي البته نوم باید واخلم، ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله ټلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او د زما ټلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي، او یعنی دغه خبره وي. بلکې ډېر داسې ملګري زموږ نور هم شته چې دوی په ډېرو عادي خبرو باندې ګیلمن کېږي. لامل دغه وي چې دوی په زړه کې پاک وي، ګیله زړه ته راځي، کله کله یو ډول ناهیلي شي وایي چې ولې دا زما ټلیفون نه ځوابوي، یا ولې زما پوښتنه نه کوي.
ګیلو کولو زیان خپل هغه کس ته چې ګیلې کوي څه کېدلی شي تاسو په نظر؟ مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي، خو هماغومره ځان هم ځوروي. که دا موضوع تاسو راته روښانه کوي چې خپله ګیله کوونکی کس، که نجلۍ وي که هلک وي، هر ځوان کې وي چې ګیلې کوي، خپل د ته څومره زیان رسولی شي.
ګیلمن کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي، او همدغه فشار د دې باعث کېږي چې د ده په وجودو یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري. په کار ده چې ځوانان، هغه که انجونې وي که هلکان وي، دوی باید ګیلمن نه شي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي، نو منفي تاثیرات لرل لشي. او په کار ده چې هغه کسان چې له بل ګیلې کوي، په ځای د چې ګیلې وکړي، باید هغه ستونزې یا خبرې ته د حل ولاره ورولټي. ځکه ځوانانو چې له بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري، نو په کار ده چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نشي، په خپل لاس په کار شي. او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی، نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي، او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله، نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي کار نه کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي، ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات و مخته شي.
جنجال نه بل اخره سي د ګلی ډیر اوږدي سي، د ډیر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي، څومره یو له بل نه د لریوالي، د کرکې، د نه خبرو دو شیانو لامل څومره کیږي. دا ګلی بیا په تیره بې ځایه ګلی حق
نه حق گیلی دا ډول گیلی کې کیږي او وخت رسیدګی ونی شي یا غنه حق گیلی وی هر ورځ گیلی وی نو کې سړی دی چې گیلی اخلي خو که د سپمه شکل کې او گیله دو وینو سړی به تر رسیدګی و کې د هلي ولار به تر ولټي او کده هر سهار را پاسیږي او لنور سره کینی او ستا پتړه وته گیلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دي، دغه ډول گیلی بهانه کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي، هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کېدل لشي. نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، غدا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي، په ځای د دې چې ګلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته ورشي، د ګلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له بل چا ګیله کوي، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي، خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي ته په وخت ځواب نشي ورکولی، ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي. په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار و تا زما لاسنیوی ونه کړ، یعنی ما سره مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي. نو ځوانان ته په کار دا ده هغه که نجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي، البته دوامي
خپله ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی سي؟ خپله کس چې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخې له منځه لاړ سي؟
ماتمن د څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دی په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې کار کده د وسی وی یا ترې وندازې پر د حل کول شي یا د هلي ولاره او تلټول شي د پخپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسی کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بې انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې د کار چې زه پر اتم کې ملګری ګلم من کیږي ما یا ترې ګله کوم پخپل باید ترې وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار چې ده یا دغه پاتې خبره چې ده که د تو ته د هلې ورلار ورولتې یا ساد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کولی شي، دغه البته یو هلاره کېدلی شي. په کار راغلی چې د نورو پروګو باندې باید موږ بار نه شو او لګیلو باید تیر شو او عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
درن دوستان دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
سلام اورز مو په خیر درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوی دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټورې دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي. خو و د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراض ولایم رامبیسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزایی دی ده پوستکی دانیه دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس ده بکتریا سره توپیر داری چه دیتر بکتریا لزر چند واری کشنه دی. ده یه بلابیل نرویان ده غره کم رمه بینسته که لکه تخی دی، انفلوینزا ده، شری دی، ایدز دی او نور دی. د یوه حجروي جوړښت نه لري. نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي اراضه ولایم را بایسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی. د ستوني خارش دی، سپکته به د ټخې دی. یعنې پر هر برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخه اراض را بایسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنې دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبیسته کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبیسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبیسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا. پروتستا. د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دوی ناروغي رامبیسته کوي او دغسې اهلي حیوانات هم اخته کوي یا کورني حیوانات هم اخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثالونه افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسې ویلي یې کمونی ویلي خو د انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامبیسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رامبیسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبر ما بینسته کی او یا هم خلار ما بینسته کی وینه پښه کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچیر اداره کومو ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریانو استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نجوړی نسیت لاله یا غل کسرطان یا د زړه ناروغي نه بلکې دا نجوړی خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي حقیقت تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سیدی ویل چې سرطان د جنټیک له نظر ک وګورو یو د چاپلار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم غشتي اوس نو ساري ناروغياني هغه ناروغياني چې د و شخص خپل شخص ته تللای سي سرایت او تکوالای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پاتوجن دی پاتوجن موجود ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمبسته کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغيان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بلچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای اول هم ډیابټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږي امراض د امراض نه لکه ټخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دغه امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغيانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دی فنجان دی د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکي آیا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دی د هوایی کسونو د لاري دی یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دی
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادۍ راغی
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي ل خون کې بوورو چې حجره ل څو برخه جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چاغه ته په انګلیسي کې سیل یا په لاتیني کې سیل ورته وایي او خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تشکور په معنا ده وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندۍ ارګانیزمونو یو عملی واحد دی او ټول ژوندۍ موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندۍ ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجره نږدې یو سلو 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تر په قدمي برخه ورڅخه جوړ دی همداشان په مرکزی کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډیر کوچنی حجره دی چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پرې رسیږي په طبیعت کې تر ټولو هغه لوی پیژندل شوی حجره د وشمرغه هغه نلقاسوي حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه تر رسیږي خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده اول یعنی حجروي نظریه مشتدري عمده ټکي بیانوي اول درته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی دوهم درته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي یو ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجره لري، هغه ته د وحید الحجره وي یا یو ژوند کې نومر کړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجره وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجره وي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي، او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجره وي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشدده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي، چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوې دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوې دي. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تڅول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډری وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی، په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال، چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. دا لومړنی برخه کې موقعیت لري، میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي، دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چشل له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولای شو چې داسې وایي، هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن تر څو وای. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکی پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي. چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجرې خواص لري، یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. پالی ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، لومړی حجره اوږدیږي په مستقیم ویش کې، په لومړی قدم کې لومړی حجره شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی، چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجره منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجره په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجره له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې ودې او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره منځ ته راوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. و ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د سجېدلو په وخت کې نوي سجېدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کېږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کېږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر تو وشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر تو وشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دي، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دي. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه نزه وینه خارجیږي چې د حیض ویل کېږي چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې ووریزه وي هم نورمال عادت او نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القاده. القاده جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوت جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الی پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکی سره ننوځي. په ډیره تیزی سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یوځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې الکا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي دا غث خورسته په فایل کې زایګوټ مستراتي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوش په واسطه پوشل کیږي چې هغه پوش ته د القا پوش وایي. نوموړی پوش تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوش دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي.